رسیدیم ساعت 8 به وقت افغانستان شد. وقتی هست که احمد تکل یک گزارش دیگر، یک برنامه دیگر آغاز میکنه که پر از گزارش هست.
دیر را پور نو گزارش نو مخبر کلا می جانن استری شوی به حتما قدر من اوریدم کو تاسو ته سلام وړاندې کوم او لو می جان مننه کوم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د نن په خبرونه کې د دې بیتونو له شاعر ډیوې رانا سره مرکه لرو.
لړی رو لاس واخله، یو پورې وجود و تړه، د ورکېدو ویره ده، زړه پورې وجود و تړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود و تړه.
ل ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د 2014 کال له پایله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل سوی. سبا ته په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې پنځمه ناسته وسی. ولسمشر اشرف غني وایي د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مسالې ته ګمارل سوی کمیسیون به سرلننه خپل کار پیل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې اوربند به رعایت کړي. ده هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلور هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبري اژانس دا خبر د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت د ویان په حواله ورکړی. د څلور هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره د یوه کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې د مسلې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د څلور وړ هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې له پرونی مظاهرو وروسته سوله ییزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یوه ویډیو پیغام کې ولسمشر اشرف غني د موترزینو د غوښتنو په وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه د محمد همایون قیومي په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
به وی زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولای سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابر کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي شېګنه او هوساینه پکې وي. د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوی ټاکل سوی کمیسیون د یادې پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو د څېړنې بشپړ واک لري او حکومت دمکړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې سره به بیا پیل کړي. د ملګری ملتونو وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. په کابل کې د ملګری ملتونو د بیړنۍ مرستو د تنظیم ادارې د اماړیکو مسؤلې ستاسي وینستون ازادي رجو تو ویل د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې 1,00,000 افغانان د نامنې له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي.
So it's quite concerning that there is in the first quarter of 2016
دا ډیر د اندیشنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,30,000 زیات کورنۍ بې ځای سوي کډوالو سره مخ یو.
په دې اړه وروسته بشپړ راپور هم اوریدلی سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایي ریاست څخه یې وخبره سوې خبر پاڼه په دې اړه وایي د یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکاري په اړه دی، او څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو له لارې د ګټې اخیستو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د یو اډیټوریم د جوړولو 500 میلیونه چینایي ینه د غیر عاجلو مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانه کورونو د جوړولو په اړه دی. له بلې خوا افغانستان د چین د جنوبي سمندر په کړکیچ کې د بیجنګ د دریځ ملاتړ اعلان کړی. افغانستان چې له دې سیمې بهر دی په دې کړکیچ کې د چین د هغه دریځ ملاتړ کړی چې وایي د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې دی د چین د جنوبي سمندرګي شخړه هواره سي. وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان صدر اعظم له خپل مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبرو سو واسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته ویل د داشتمنی هغه وخت درلوده چې په سیاست کې لاشکیل سوی نه وو. شریف زیاته کړه چې د هیڅ کله هم د هیواد شتمنی له هیواد بهر نه دیستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشارونو لاندې راغی چې په پاناما کې په افشا سوو اسنادو کې په بهر کې د کورنۍ د غړو شرکتونه رسواسل، او ویل کېږي چې ګڼې د دې کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنه قرباغ په لنجمنه سیمه کې اوربند به رعایتوي او د دې لانجې سوله ییزه حل لاره به مني. د امریکا، فرانسې او روسیې لخوا په یوه ګډ خبرپاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي دي چې د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو سرج سرکسیان او الهام الیوف همداراسو منل چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به وروسته موافقه وسی، په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونی خبرو کې سوي ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دوشنبه پر ورځ ویل د کاسوو د نوي ولسمشر انتخاب او د سربیا د حکومت وخت د ستنیدلو د سیاسي شخړو د پایته رسولو لپاره یو غوره فرصت رامنځته کړي، او پر ځای باید د بیکاری او نه برابرۍ په څیر پر هغو ستونزو تمرکز وسي چې د بالکان د سیمه ورسره مخ ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون دا هم ویل چې د کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی او د سربیا د صدر اعظم الکساندر واتسیتس لخوا له انتخاباتي بریا وروسته وړاندې سوو د زغم د پیغامونو او ښه لید ستاینه کوي. کاسوو وروسته له هغې د ملګرو ملتونو او ناټو تر ادارې لاندې راغله چې په 1999 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدینو یې دغلته د سربانو پر ضد بمباری وکړې، څو د اکثریت البانیا ټبرو پر ضد د سربانو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. په 2008 میلادي کال کې کاسوو له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد لا هم دا سیمه د سربیا یوه برخه بولي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام اوري. خو له هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تختیتا ارکیګي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل وروستي راپور کې د کورنۍ بې ځای شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللې، او وایي مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې یو شمیر دې بې ځای شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه نور تفصيل اجمل انت اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عمالي کوم مسولې ستاتسیونستون ازادي رډیو ته ویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سکهال موږ د کال په لومړی او څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 1300 کورنیو بې ځای شو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینستون په وینا د کورنیو بې ځای شو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی. مرمن وینستون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځای شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګ ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 1500 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینستون همدارنګ په اوروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځای کېدو، په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. ویویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان سب شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو 40 برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویو ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټن په بیلابیلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل:
massive numbers of people on the move.
Berman Winston وایمک په ګنشمیر کې د رواني جګړې او نامنوي لکبل د خلکو له بي ځای کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولای شي د بي ځای شو کورنۍ ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسي. په ځانګړي توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنۍ سره د بي ځای شو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیا وي. پرستندوی ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکن وي د بي ځای شو کورنۍ ته مسؤلیت برابر کړي.
د
ملګرو ملتونو د ایرن خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو په حواله وایي دوی لوی خو هڅه کوي چې لري پرتو سیمو ته مرستي ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکیل دي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، شیبه وروسته به د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام اوري، خو له هغه مخکې اسمت څاروان دی لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وایوري.
د امریکای پوځیانو د ناڅرګند ماموریت او له حکومت سره د حکمتیار د سولې په اړه څو لویدیز ورځپاڼو تبصرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د حکمتیار له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په باب لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د حکمتیار حزب اسلامي په افغانستان کې د دولت دوهمه ستره وسله واله مخالفه ډله ګڼل کیږي، خو جنگي کسان د جګړې په میدان کې ډېر فعال نه دي. د ډېر پلویان له طالبانو سره یو ځای شوي، خو له دې سره سره له حکمتیار سره پخلاینه به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو بری وي. هغه موافقت چې د حکمتیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ پرې سلا شوې ده له حزب اسلامي څخه غواړي چې خپل پوځي برخه بې وسلې کړي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د حکومت له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. حکومت د په بدل کې د نورو ډلو په شان د حکمتیار د اسلامي حزب ټول بندیان خوشي کوي او د ډله هم د نورو جهادي ډلو په شان عفو کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ویلي چې نوموړی د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د پروسې هرکلی کوي، خو په دې شکل لري چې دا کار دی د جګړې او تشدد پر کمیدو زیات اغیز ولري. داوودزی ویلی حکمتیار لډیره وخته د افغانستان په جګړو کې یو غشتلې لورې نه ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي حکمتیار شاید جنرال عبدالرشید دوستم او محقق پشان چې دواړه په جنگي جنایتونو تورن دي او د حکومت جګپوري چارواکي دي، د 2001 میلادي کال د بخښنې د قانون پر اساس چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی توشیه او لاسلیکو له قانوني تعقیبه خوندي شي. د ټرمپټ نشي په وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي د پینټاګون یو پټ راپور د افغانستان په عملیاتو کې د امریکایي پوځیانو مخشوشواله شي. د هغو شاهدانو په وینا چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوې دي، د امریکا خاص وکړه په دې نه پوهیږي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر څه حد د برخي اخیستو اجازه لري.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د نارگل مشاعره په شاعرانه بانډار کې شریکی وو.
یا غړې جنو بهار د انارګل پر وطن برازی وار دا انارگل.
شاعر ډیوه رڼا خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی. دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولر نه کار اخیستلو، نو هغه ډیر تیاره ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی راوروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي اثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي او تر څنګ یې پر 1,000 تنو هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاین لیکونه هم وویشل شول. هیر دې نوی چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاین لیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبې پورس د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونه زیور رښتین ون منزل په غونډه کې سر څیړونکو استاد زلمی هوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاموال او استاد محمود مرهون د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبري وکړي. ورپسې د پل فکری کړي غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګي په سر او چپنې ورته په اوګو کړه او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوګو کړه. د سور د میاشتې په شلمه نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی وو، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي وو نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د جګو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په شلمه نیټه د ورپېخي ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو تلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیه تکړه استاد وو. د پکتیا د جګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو. استاد شینو زازی لنن څخه شپږ کاله لمخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلي کې زیږېدلی وو. زوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پلیخه او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دوو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړیږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه بمځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې $2,000,000 ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ ستاسو ښار دی، هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې باید ترې غنو کړو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسې باید د حکومت څخه ونه غواړي. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به دغه موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کړوسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1550 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي. دا چې څنګه غوږ به شو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په مپلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو مپلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کاره یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره اشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه د زلمي د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 توفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې د راجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به موږ ته کتاب ورنو. مثلا کې انجینر به موږ ته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب او د شعر او د ادب او د سنور. نو د دې یو فائدہ دا ده چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسین په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو دغه د لارې به ټول کورنۍ کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنې یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د خاغلی ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمو په دوستانو کې همدغه څه د کلیزي او پروګرامو د یو ځوان کلیزي المنزله نو ویل چې توفی دا وړي. نو ما ورته چې توفار څو خپل په خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې نه کې زتا توفار وړم. نو ما غد ارباب صاحب خبره واه په نظر کې نیولې ما په غي باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پوري کتابونه دا ټول ما خسر دا ما کس د مسلک مطابق توخ ساغتم توفار کړ. په دې سره غد دوه ځله خوشاله شو او چې یو ځله تواصل نه سبه د کتابونه مطالعه کوم او بل هغه د زمونږ چا کم دود دی هغه نه وړه چې دې اضافي مصرف دې دا غي مخمونی ول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري. په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل:
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره همدغه ویلا ته چې ارباب صاحب نور ملګری به دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې ور چاته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته که موږ دې او غاړې ګل چاته ورړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر په درنه وګوري.
یو تنځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو وویل:
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو امیلونه وخت په تیر شو غارت د منځلار اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چیزې ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغي کتابونو لبرکته زه اوس د کتاب چونولم په ما سات نه تیرېږي زه ډیر عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري، خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري. د دفان که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په شپاړسم په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو یې دوام درلود چې لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه یې شعرونو او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بېله شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعې کلتور ته راوبلل او غوښتنه یې وکړه چې په ټولنه کې دې د کتاب لوستلو دود ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل تر څنګ باندې چاربته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب خواته یو څه توجه وکړي. کتاب قدر د ناست ورکړي دي دغه علت دی چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوو.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي. شاغلی عزیزی شاعران و هڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي خوځښت په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشاعرې ته راغلو شاعرانو دا نارگل مینی جانان او د وطن په ستاینه شیرونه وویل:
جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي، جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي، نور آشنایی نه په تیار کې دړاند مزل
بیا غړی جنو بهار دا نارگل، بیا غړی جنو بهار دا نارگل، پر وطن برازی وار دا انارگل.
د مشاعره ګډونوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپل شعرونو کې تر ډیره ش پیغامونه درلودل.
د انارګل تور ته نور مشاعری چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیر کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشاعرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه سوې، د هرې مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده. په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کرکتنې ایستل کېږي، او بیا د مشاعرې په پړاو کې، د مشاعرې په اوږدو کې، د هغه شاعران چې شعر یې په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسو په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسو د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نمونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړوړو افکار، خپل هغه ټولنې غصه چې احساسات دي، د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بل برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه، او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
وان شاعر ډیو رانا لنډه موده کې چې شاعري کوي، خدا ادب استادانه وینا پخه او کلام یې اوچت غني. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خود ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داوود تپان پختلی د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
د ازادي رادیو د ادبي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې ونی کې مونږ را مل مکړی چې خای په نوې شاعری کې تاسو ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به دې له خلې واور.
ډېر مننه. زما خپل سلامونه نه کېلې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیورانا يم او دویم کال محصله د شریعت پانسی، او بس نوې نوې شاعری پیل کړې.
د دې نوې شاعری خبره دی وکړه، ما یو بیت اوریدلی وای، لډیرو لاس واخلې وو پر وجود وتړه، د ورکه دو ویره د زړه پر وجود وتړه، د سې یو چې می اوریدلی وو. کپ لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته وای څو پر اوریدونکو خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل وو چې لډیرو لاس واخلې یو پر وجود وتړه، د ورکه دو ویره د زړه پر وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشناره ته په دې معنا دی، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اوریدونکو اوریدلی، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وای.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې، د ښوونځي له شپږم صنف څخه. خو په دې مې کلام فکر نه وکړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزای ملوی خبرې نه، یو غزل او بالاخره لغه غزل نه نور شاعری.
مننه. دغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعری چاله یاد نه وزي.
او داس خدا خو نه پیغام، یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیه سن زه هم پکې و، ځکه زما لمړی بیت و چې اوس می د زړه خبره په زړه کې نه پټيږي په خله راځي رانه دنیا خبري.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي؟ کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې؟ څه ډول شعر خوند درکوي؟
که څونه سره مطالعه کوي بیا هم کمه ده، او بیا ادبیات خدا سي برخه ده چې ډېره پراخه ده. خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي، او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو خره خبره ده، اتمنى ارسو گلولی، نور کاظم خان شاید داسې نور، او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي؟ نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دی وای چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دی، د داسې زړونو نه به څنګه اینې جوړې دی. په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی. او ښایي دا فکر راته ستا پشتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصلې جوړې دی. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دی. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړې دی.
ډیر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه خو کوم شاید څوک باورم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کړي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بلکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي، او همدارنګه څو نظمونه. خو اوس سره کمه شوې ده، او منتظر یم چې الهام راشي ورسه یو لیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړي نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه؟ دا تجربه لرې؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی کنه چې په پسرلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمینه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله. خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي کنه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې اسم ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه وي چې ستا ډېره شاعري واوري. خبرو پته
وایي چې د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکلی د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکلی د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او که ته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولري؟
عمر سره د نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده. بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې خو ته پوهیږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هیڅ به هم نه وي. بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي. که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خو ګلني هم لري، ګنا ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پیژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته. زه ډېر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم، خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایې. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي. خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي. دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغییر ونه شو کړی. نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نه شو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي، نه شم کولی او نه ممکن نه ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري. نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وایي غزل دی البته، وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، شلار یې نه پېژانده خود به ورکېد وګړي. او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي، هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي. او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، وګړي. او ډېوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي. او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه سیمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته ته او بوټي راوړل. که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې تعینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې د لرګیو د بار د وو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دی چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خوري باید سپینوزارو پکان واوري یو پیر سپینزار د دریو میشتو ډوډۍ درکوي بوت با په جنگل کې خوران دلار خوري د سپینوزار کانو مونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلورې چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګل ته ته لاړ او د بزرګور باندې سترګې ولګېدې ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي د بوټبه زړه په ټوپونو شو د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي خو بزرګ ورته وویل شی بنیمه رانه مځه ته به بیا پوره یو کال ځنګل ته رانه شي خو زه به بوډا شوم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه ویني ځکه خو غواړم چې خپله بل خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بې صبر شوی بوټ به وویل ستای کور ودان خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم بزرګ ورته وویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي د سرو زرو یو بار به د یوه کال ډوډۍ درکړي خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي بوټ بس همدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ ته روان شو او د پړه کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډاک کړ د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې وویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته د ظاهر سفرونه پرېږده ځنګل هیر کړه لرګي هیر کړه د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه د باطن سفر پیل کړه خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه بوټ به ورته وویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده دغسې ده بزرګ ورته وویل هو چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده پایله یې دا شوه چې په دې وتوانېد چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي اول ته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفاق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده پام مو ورته راړوم
اسماعیل حقمل سے پخیر راغلی خوست نه پام دی پیژنم چې نوم دی اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او ولته پر رسنی زبرخه کیا ځینې ژورنالیستی هڅې کوي نو اول بام دی ځای نه شروع کو چې ته په دې برخه کې څومره دخیلی نور خبري به ورسته کو
شفق صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم شفق صاحب زه تقریبا لاس کال کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به هیڅ کار کوم په دې کې رادیو تلویزیون د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي
حقمل صاحب خوست دغه سی یو ولایت ته چې ک یو خو کله دا خبرونه ورناوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کون کې التشته په هنتونونو ته ځي په ځینو دفترونو کې هم کاری مواقع دوی ته مساعد دي همداسې بیا بل اخوا که وګورونو د خوست اکثر ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ لپاره او د خو یو مسله د ولور د نور کیسې دي خو زه په دې مسلو نه غږیږم زما اوس تاسې خبرې همدادي رسنیو په اړه دي نو کراته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي
شفق صاحب کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوې دولت راغی په هغه کې هغه نو وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډیر چټک خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نهه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، پنځلس پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیه د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګار، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو تم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کې څه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي، لومړی کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخی ډېر ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای و، داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالات نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، او ټول کارونه مو پخپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره دې چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به مو هغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وې چې موږ مسلکي کسان ته هم ورکړې وای، هغوی راته نصب کړې وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب موږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت یې ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا پنځه دانې مایکونه موږ په درې نیم زره کلدارې اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره موږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نورې ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنې هغه رسنیو کې موږ داسې لومړی کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او چې خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره موږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې وکړ ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته وویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې موږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، موږ غواړو چې دغه خپرونې لپاره موږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې موږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا کړل.
بالکل. هغې نه وروسته بیا یو بله موسسه راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موسسه وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا موږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي څو لکه ډالر راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او موږ ته چې رارسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې ځینی یو شمیر تلویزیون ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل کچیر ته وسایل غواړی موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزان درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و هغه دوه درې ترانسمیټر یا دستګکانې غوښتې، یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل، ډیرو رادیوګان دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډیر په ارزانه موږ ته تمام شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې موږ غوښتل هغه داسې وښه لکه موږ ته چې مفت تمام شوي. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چا ته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به یې کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولی. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو هغه بیچاره به په هېڅ نه پوهېده، د ژورنالیزم عملي کار به هېڅ نه وکړی. نو هغه به چې کله موږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو خو عملي کار ته به یې ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا موږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شان به و هغې نه موږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حکمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قمندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک سیمه ایزه کچه یا خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي، خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځې انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خپرونې غو امتحاني چې لرې څه ډول دي؟
زموږ د رادیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون ده. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیولی، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونې خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري، تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته، د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي؟ د سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرئ؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بلابل خبرونه، خبری، سیاسی، اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
او به وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کول او راډیوګانو کې کار کول، اوس هم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي، هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډیره مننه حکمل صاحب،
بخښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یو مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو غیلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي په دوی باندې باور کوي او دا ډیر استعدادونه وژني او د ډیر پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي پکې.
بالکل شفق صاحب، زه خپل په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي د نورو ناخوالې وي د دې ترڅنګ د ډیر د نظر اختلافات سره په خپل کورنۍ کې لپلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو قسم زده کورنۍ کشر زای ما خو و درې کالونو اختلافونو ورسته مې دا ورته ثابت کړ چې زه کولای شم چې یعنی د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلارم خوشاله ده، ورونه مې هم خوشاله دي، کورنۍ مې هم خوشاله ده، ټول افتخارم کوي وای آفرین. نو لپلارونو مې غوښتنه ده دا چې د خپل اولادونو سره د دوی د زیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډیر ښه فکر لري که کشر عمر نه به کمی خو فکری لحاظ به هغه ډیر مشر وي. یو څوک به مثلا ډیر عمر به ډیر زیات خو فکری لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغه په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته وي چې نه ته نه پوهیږي وګوري چې د څومره پوهیږي وخت ورکړي لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل
نو ډیره مننه خوشاله سي اقمل
سي کورم آباد ښه وخت.